سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شي صحیح مزیم تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قوم عدالت د لوی جرګې په دوهمه ورځ د دې جرګې زینو برخوالو په پاکستان کې د میش افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوالو د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې د پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه کړه او حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لوی جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي استاد او شواهدو پر اساس ورشو چې په خیبر پختونخوا او پخواني قبایلي سیمې کې تر شپږ بیا زره پنځه ډیر پښتانه په ومی چاودونه او د فبریدونې کې وژل شوې دي او 15 میلیونه و 100000 بې کوره شوې دي. همدارس شپږ زره و 100 تنه بې درک دي چې مړی ژوندې معلوم نه دي. دا جرګه چې په پام کې ده د اکتوبر په 11 یعنی د جمعې پورې پیل شي د بیلابیل ستونزې له کبله پرون رسمي پیل شو او ټاکل شوی ده چې نن هم دوام وکړي. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر فضل المقیم د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ښه کولو لپاره د ازادې سوداګرۍ د تړون په لاسلیک ټینګار کړی دی. د پرون له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه مطلوبې کچې ته راکمه کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د لارو د بندېدو او د پاکستان له لورې د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفې سو برابره زیاتېدو له کبله خورا ټیټه شوې ده. د افغانستان د کرکټ د لفټ ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ درې اړخیزو سیالیو په لړ کې لمړۍ لوبه پیل شوې ده. دا سیالي چې نن یکشنبه دومان په قربتو پیل شوې افغانستان یې په چګټلې او توپ اچونې غوره کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالي کې صدیق قتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، شاهد الله کمال، ننګیالی خروټی، کریم جنت، علي محمد غزنفر، فریدون داودزی او بلال سمی لوبه کوي. افغان لوبډله په خپل دویم سیالي سبا له عمان سره ترسره کړي. پاکستانی چارواکو نن په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ سازمان تر سرمشریزي مخکې په پلازمینه کې ټول فعالیتونه په داسې حال کې ودرول چې پر دې سرمشریزي د وسلوالو تاوتریخوالی او سیاسي ناکراریو سیوری غوړولې دی. د بهرنیو چارو وزیر چې شنګر د روسیې صدراعظم میخایل میشستین او د چین صدراعظم لیکینګیانګ به د اکتوبر په 15 او 16 په دې دوه ورځنی کانفرنس کې ګډون وکړي. د ایران د ماشومانو د حقونو د ملي ادارې منشي علي کاظمي وای په تهران کې له 3200 پیژندل شوی ماشومانو کاریګرو څخه 50% بهرنی اتباد دي. کاظمي پرون لوی رسنۍ سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د زده کړې نشټوالی او مالی ستونزې د ماشومان مجبور کړي چې د تهران په سړکونو کې کار وکړي. ملګرو ملتونو او نو حکومتي موسسو پرون په دې پروژه اندېښنه ډېر ژور اندېښنه ښکاره کړه چې د امنیسیان د دوی ګڼ شمېر کارکوونکي له نیولو وروسته د جنایي پروسو لپاره محکمو ته وړاندې کوي. د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي اغینو د ملګرو ملتونو او د بشري مرستو لسګونه کارکوونکي له سومې شریسې په دې نوم چې د امریکا او اسرایل د جاسوسي شبکې برخې دي نیولې دي خو ملګرو ملتونه دا تورونه ردوي. او روسیې خبرونه ده چې د ان بي سي تلویزیون د راپور له مخې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسرایل پر ایران د غچ اخیستونکي برید هدفونه د ایران تر پوځي مرکزونو او د انرژي تاسیسات پورې محدود کړی دي. ان بي سي د امریکایي چارواکو په قول ویل چې تاسو کومه علامه نه لیدل کی چې اسرائیل به د ایران اټومي تاسیسات په نخښ کړي. هغوی په عین حال کې ویل چې اسرائیل وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې څنګه او کله برید وکړي. اسرائیل بیا بیا ویلي چې د اکتوبر د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې د توغندي برید غچ اخلي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاز ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د پښتون قومي عدالت د جرګې په څنډه کې دا شوې چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو خلکو د افغانستان پر ضد استعمالوي.
تر هغه د پاکستان د نظامیانو د خوانه جوړې شوې دي.
په افغانستان کې د تیا سینې سرطان زیاتوالی کونړ کې د سړک خرابوالي له امله د ټرافیکي پیښو ډېرېدل.
نو زه دغه درې وران زیات سوالی جګوي همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خیبر پختونخوا کې د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د رابلل شوی قومي جرګې د بیلابیل کمیټو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. د دغه جرګې بغړي اجي شیر مسید نن یکشنبه د اکتوبر 13مه ازادي راډیو ته ویل چې تمه ده د ورځې تر پایه د جرګې والو وړاندیزونه او سپارښتنې د عمومي پریکړې لپاره راټول او نهایي شي. تر ورځې پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین ویلي چې جرګه به د یکشنبه پر ورځ خپل پریکړه اعلان کړي. د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوی ډیټا لمخې په تیرو شل کلونو کې شاوخوا 8000 پښتانه په خیبر پختونخوا کې په هغه جرګه کې چې د دوی په ټکو د پښتنو نه و وژل شوی او له شپږ زره څخه زیات هغه یې لا درکه شوی دی. که څه هم د خیبر پختونخوا پرې ګیلما او شاوخوا سیمو کې مخابراتي شبکې او انټرنیټ کار نه کوي، خو مونږ هڅه کوو چې لحظه په لحظه له تاسو سره د جرګې په اړه وروستي معلومات شریک کړو. اوس هم زموږ همکار رئیس پردیس راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لوري د پښتنو در بلل شوی قومي جرګې غډونوال وایي تمه ده چې نن دوی خپل وړاندیزونه د جرګې د عمومي پریکړې لپاره نهایی کړي. د ملي جمهوریت ګوند مشرتابه پلاوی غړی او د جرګې غډونوال حاجی شیر مسید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او ان شاء الله یو بهترین ډیکلریشن او خدای کړل متفق د ټولې قومي قبیلې د پښتنو یا کوم سیاسی ګوندونه د کمپال سیاسی ګوندونه غیو موسر لایمل په بنیاد باندې به یو ډیر بهترین ډیکلریشن کا خوده کول به جاری کیږي.
که څه هم ټاکل شوی و چې د جرګې وروستۍ عمومي پریکړه بعد ورځې تر پای اعلان شي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال وایي ممکن د اتیا کسیزي کمیټې لخوا د توحید شو نظرونو پر بنسټ د جرګې اعلامیه مسخوتن محل اعلان شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د جرګې د وی کمیټې غونډې ته په خبرو کې پر نړیوالو غک کړی چې د پښتنو د مظلومیت اواز دی واوري. تیر ورځ خاغلی پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوی معلوماتو د وړاندې کولو پر مهال ادا وکړه چې په تیرو شلو کالو کې شاوخوا 8000 پښتانه په هغه جګړه کې چې پټکوې د پښتنو نه هم ووجل شوی او له شپږ زرو ډیر هغه ورګ دي. هغه هم دا شان ویلي چې د جرګې وروستۍ پریکړه به د یکشنبه په ورځ اعلان شي. د پښتنو په دغه قومي جرګه کې د نارینه و سربیره د پښتونخوا له بیلابیلو سیمو څخه میرمنو هم برخه اخیستې ده. د جرګې ګډونوالي نادی په جرګې کې د میرمنو د ونډې په اړه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري رابلل شوی وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل شوی دې جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې پکې ولسونه به په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تک کول غواړي. د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره هلته لګول شوی خیمې وسوځولې. د دوی درې غړي ووژل، لسکونه نوري ټاپيان کړل او سلګونه نوري ونیول. ځکه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیر یک شنبه پورې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او د اې د ترهګرۍ ضد قانون لمخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه راوپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون هم دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې څومره کسانو په دغه جرګه کې ګډون کړی، خو وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي و چې د خیبر د ولسونو له 3000 ډیرې حجرې له میلمنو نو ډکې دي او اړتیا ده چې د پیښور ولسونه هم خپلې حجرې میلمنو ته وقف کړي.
له دې سره بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د افغانستان د نامنۍ اصلي لامل د پاکستان له لوري د خیبر پښتونخوا خاورې کارول دي. هغه تور چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د چارواکو هم پورې کوو. ښاغلی پښتین په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم د جرګې په څنډه کې له بي بي سي سره په مرکه کې دا کړ چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو خاوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لبړي مرسل امرالله سلیم د پښتین د خبرې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې او د زړونو یا والی مهم بلاله دی. نور جزات پر راپور کې
په داسې حال کې چې په روسي کې د پاکستان حکومت او چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په ملاتړ تورن کړي ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي، خو تازه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان استبلیشمنت یعنی استخباراتي ادارې تورن کړي چې د خیبر پښتونخوا خاوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. خاغلی پښتین د خیبر په سیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم د لوی جرګې په څنډه کې له بي بي سي پښتو سره په مرکه کې ویلي د بر وطن یعنی افغانستان ټول مسایل د غزایا دی او په خبرې د هغه وطن ټول جنگونه ټول فسادونه د پښتونخوا له خاورې په استفاده د پاکستان استبلیشمنت پر مخړي. نوموړي زیاته کړې کدا ځای پښتون خپل کړو او واکدار د بر وطن پر ضد نه استعمالونو په خبرې د افغانستان د مسلې حل دی. که څه منظور پښتون په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 سپتمبر په 13 ویلي و چې د داعش خراسان څنګه وسلوال د خیبر پښتونخوا بلوچستان په بیلابیلو ځایونو کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح پر خپل اکسپانه د منظور پښتین تازه څرګندونې خبرې کړي او د زړونو یووالی یې مهم بللې. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د منظور پښتین دی خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو پوه اسحاق قطمر وایي پاکستان ټول عمر د ترهګرو ډلو په روزلو سره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي.
ترهګر د پاکستان د نظامیانو د خوانه جوړې شوې دي او دا ټوله سیمه د دوی کورنا نارامه شوه. دا یو صحیح خبره ده. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ تر شا دی او همیشه دغه ترهګرۍ ته دوی مرستې او کومک رسي.
دی وایي که په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جوړې شوې جرګې پریکړې ومنل شي له شک پرته د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتې ستونزې هم هواریدای شي. دا جرګه چې په پام کې وه د اکتوبر په 11 یعنې د جمعې په ورځ پیل شي د بیلابیلو ستونزو له کبله پرون رسمن پیل شو او نن هم دوام لري. تیره شپه جرګې ته په وینا کې د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلۍ پخواني غړي محسن داوړ هم ادعا وکړه چې تر څو د په خبره واک له اسلام آباد سره وي د کرخې دواړو غاړو ته امن نشي راتللی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د کابل په جمهوریت روختون کې د ملي انګولوژي څنګ مسولین کڅم مشخص شمیرې نه ورکوي، خو ساکل په افغانستان کې د تی یا سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د بوهوی میاشت نمول شوی، خو ویل کیږي چې په افغانستان کې په دې ناروغي اخته ډیری ښځې تر ډیرې مودې ترې نه خبر وي. پورته وخت کې د ځینو دغو ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د سم روغتیا سیستم له نشتوالي شکایت کوي. سنا کاکړ جزات راکوي. دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسکونه میرمنې ورته د تی یا سینی سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یوه د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینه او راځي ازادي راډیو ته وویل
دا نه لرم ډاکټران ته تللی یم. ډاکټرانو دغه واکسین را کړی، واکسینونه پوره سو، ما ته ډاکټران رخصت را کړی چې ولاړ سه کابل کې عملیات کېږي.
دغه سینه مې خرابه ده. دوه لس وارې مې واکسین ولګول، اوس یې چې واکسین څه پایده نه ده دا کړی عملیات وکړي، اوس به عملیات کوو.
د خزې په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د خزو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي، خو په افغانستان کې ډېری ښځې هغه مهال چې ناروغي ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرې کوي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه ناخبره وه.
مادرم دغه سرطان سینه داشت، ما از اول خبر نه بودیم. بزیاد
مور می د سینې سرطان درلود، مونږ له اول خبر نو. څو ځینو ته مو د درملنې لپاره یوړه، د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغلم مونږ ویل خای خشوي به وي، یو کال خوا کار ته به هم تلله، خو بیا یې وویل غاړه می خوږیږي. یو ناڅاپه پزای شو، بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندۍ وه، بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش، پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود، دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د غنیا ترور او ماما هم د همدې ناروغي له امله مړ شوې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لونې د سینې د سرطان له امله مړ شوې دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده، او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو، هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. چې زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه، هغې مهدلته یې ورنه سینه کټ کړله په شفخانه کې، بیا دوه کاله ژوندۍ ولا پاتې غینه وفات شوله.
پام دې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي کڅه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي، خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مرستیال ډاکټر خالد خلیلزی ازادي راډیو ته وویل
د سدیو یا سینې سرطان د عام سرطانونو له جملې څخه دی. ټول نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. زموږ د انکولوژي ملي روغتون ته د تیر کال په نسبت سکل یاد واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو ولې خوشبختانه نوموړی سرطان قابل د تداوی او قابل د مخنیوي دی که چېرته په لومړیو مرحلو کې تشخیص وسي. ځینې د خطر فکتورونه دي چې د سینې سرطان د رامنځته کېدو سبب کیږي، لکه ماشوم ته شیدې نه ورکول، دا ډول د وزن زیاتوالی، هورموني تغیرات، د حمل مخنیوي له درملو څخه به حده زیاته استفاده کول. دا هغه فکتورونه دي چې د کنټرول وړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو په 1402 کال کې له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سینې سرطان د 6240 ناروغانو د ثبت خبر ورکړی و، او ویلي و چې دا د سرطان ناروغانو 6% جوړوي. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي څانګې مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی ته د سینې د سرطان نږدې 140 ناروغان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 20,000 افغانان د سرطان په بېلابېلو ډولونو اخته کېږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې او خولې، رحم او سږي سرطانونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسله دی چې د داعش د غړیتوب په امریکا کې د برید لپاره د پلان په تور یو افغان ونیول شو. فرانسوي څارنوالان وایي چې دوی هم د داعش د غړیتوب په تور یو افغان نیولی دی. ځینې راپورونه وایي چې دا دوه تنه ورونه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون وویل پولیسو یو افغان چې 22 کلن دی او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې و، د یوې حملې د طرحې په شک نیول شوی دی. څارنوالانو په یوه بیان کې ویلي دغه کس چې د سه شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسه کې نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس تیره اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو، او په دې تورن شو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي په امریکا او فرانسه کې نیول شوي کسان ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړی نه ده. په امریکا کې د نصیر احمد توحیدی په نوم نیول شوي مشکوک کس د ټلیګرام له لارې له هغه چا سره په ارتباط کې و چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل شوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې دا کار په فرانسه کې د مشکوک کس په ګډون د دوو نورو کسانو چې یو 20 کلن او بل 30 کلن دي د نیولو سبب شو. د څارنوالانو په وینا اصلي مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور له نیول کېدو وروسته خوشي شول. د امریکا د عدلي وزارت د اکتوبر په اتمه ویل و بشکلن نصیر احمد توحیدی ده امریکا ده فدرالی تحقیقاتی اداری یا اف بی آی پولیسو سر پا بیان که منلی چه ده اسلامی دولت دلی یا داعش سخه الهام اخیسته او ده دی دلی پا ملاتره ده انتخابات پا ورس پلان درلود چه په اوکلاهاما شار کې په ګڼه ګڼه کې خلک پناه کړی. د پولیسو په وینا توحیدی وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسلې اخیستې وي او افغانستان ته د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټیکټونه کړي وو. که څه هم د عدلی وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي، خو د راپورونو پر اساس توحیدی په 2020 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا تلالیو. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی وي.
له خبرونو ور اخوا
د لوی دیز نورستانو سودونکو وای د سړکونو خرابوالی د موټر چلونکو به احتیاطي په موټر کې د ډیرو سوارلو او بار وړلو لامل ترافیکی پیښې زیاتې شوې. په نږدې دوونو کې دوه ډاټسن موټر چپه شو پکې شلتنو ته مرګ جبر وخت ده. دوی له لغمان څخه دواب او منډوال ته موټر چلونکي تر هغه حرکت نه کوي تر څو چې پکې شپاړس کسان او پله لسګونه منه مواد نوي بار کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، هم دغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالۍ لوج نه پلارو کې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورج مخ کې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکی پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطن هیوادوال شهیدان شو او لس پورې زخمیان شو. همدغه رنګ پرون هم منډول کې ترافیکی پیښې شوې دي چې 5 پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 600 پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر 1500 او 600 پورې کسان نه برابر شوي. ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شي، موټروان هم حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یي، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلې هلته په هوټلونو کې پراته یي، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو غاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیره کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وسنه لري.
د اکتوبر د لسمه د طبیعي آفتونو د ګواښ د کمښت لر نړیوال ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سازمان د دغې ورځې په مناسبت ویلي چې ناڅاپي طبیعي مصیبتونو پیښیدل د نورو ګڼو زیانونو سربیره په کلني ډول میلیونونه کسان بې ځای کوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې یو شمېر پوهان وایي که څه هم افغانستان له طبیعي اړخه زیانګاله هېواد دی، خو هېڅکله پکې طبیعي پیښې جدي نه ګڼل کیږي. تفصیل په راپور کې.
د یو شمیر نړیوالو بنسټونو اندېښنو ته په پام افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د زلزلې، ځمکې ښویېدنې، سیلابونو او وچکالۍ له امله په جدي ډول له طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د طبیعي آفتونو له ډلې یوه هغه زلزلې دي چې د تیر کال په میزان میاشت کې په هرات ولایت کې د څه باندې 2000 کسانو ژوند واخیست او له 1200 څخه زیات هغه ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو ویلي چې د هرات زلزله په تیر کال کې د ترکیه او سوریې له زلزلې وروسته مرګونی هغه و. شفیقه چې تیر کال د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله څلور لوڼې وژل شوې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځې کیسه داسې کوي:
تقریبا 11 روز بود
تقریبا د ورځ یو لس بجې موږ ټول ناست او کیسې مو کولې. زما څلور اولادونه ټول انجونې وي. غټه لور مې څوارلس کلنه وه، ورپسې لور مې نهه کلنه وه، بل هغه یې څلور کلنه او وروسته یې یوه میاستینۍ وه. په هغې کې مې وه شیدې مې ورکولې. د زلزلې ټکان ته مې پام نه سو، یو دم کور ونړېد. درې لوڼې مې سمدستي شهیدانې سوې او وړه لور مې چې شیدې یې خوړلې ځای نه و چې زه ځان وخورم. هغه په هماغه حالت کې شهیده سوه.
د هرات په زلزله کې د نورو ترڅنګ ځینې معلولیت لرونکي کسان هم قرباني شول. یو شمیر معلولیت لرونکي وایي چې په طبي پیښو کې له نورو ډیر زیانمن کیږي. معلولیت لرونکي زکی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
په داسې حال کې چې موږ د پیښو له ډیر ګواښ او زیان سره مخامخ یو، خو له موږ سره د کوم بنسټ یا دولت له لورې مرسته نه ده سوې او په ورته وخت کې موږ ته د عامه پوهاوي کومه برنامه هم نه ده جوړه سوې.
ملګرو ملتونو هم د اکتوبر 14مه د طبي آفتونو د ګواښ د کمښت د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې 14% وګړي معلولیت لرونکي دي چې دوی د روغو هغو په پرتله له 2 تر 4 برابره زیات له ګواښ سره مخامخ دي او دولتونه باید د دوی د خوندیتوب لپاره پروګرامونه ولري. سیلابونه د طبي آفتونو بل ډول دی چې د روان کال په پیل کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې څه باندې 100 کسان ووژل او بزګرانو او مالدارانو ته درانه تاوانونه واړول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان له طبي پیښو د زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې شپږم ځای لري. د کابل د دهسبز ولسوالۍ یو بزګر درویش د سیلابونو د زیان په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سکال هم سیلابونو تاوانونه واړول او بازارونه هم نشته. موږ سکال د خپل ځمکې په یو برخه رومیان کرلی وو. رومیان مو پاکستان ته صادر نشول او د کابل په بازارونو کې من په 40 یا 40 افغانۍ پلورل کیږي او د دولت له لوري ورته هیڅ پام ونه شو. سیلابونو انګور هم زیانمن کړل او هغه ته هم بازارونه نشته.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سائق د طبي پیښو د مدیریت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په تیر جمهوری نظام کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپو نجیب آقا فهیم وایي، په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دې کار نه دی شوی چې زیربناوی د طبي پیښو پر وړاندې مقاومت وکړی شي.
و وجود که افغانستان یک کشور حادثه
که څام په افغانستان کې طبيعي پیخي زیات کیږي، خو هیڅ کله دا ډول پیخي د خلکو ژوند او مال ته د جدي ګواخ په توګه نه دی ګڼل شوی. لبه د مرغه په تیر کې هم په زیر بناو داسې پانګونه نه ده شوی چې د طبيعي پیخو پر وړاندې مقاومت زیات وي او په ټوله کې د طبيعي پیخو د مخنیوي په برخه کې پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلی چې د طبيعي پیخو لکبل ډیره افتونه د ماشومانو سلامتیا هم لګواخ سره مخ کوي او له د عمله سکال د اکتوبر 14مه د دغه سازمان له لوري د ماشومانو د خوندیتوب او له طبي آفتونو د خلاصون په هدف د ماشومانو د وړتیاو پر لوړولو متمرکز ده. د رواني برخې پوهان وایي چې طبي آفتونه د انسانانو پر روان هم بد اغېز پرېباسي. ارواپوه اسدالله زیال ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو ماشومانو د درملنې په اړه چې د طبي آفتونو له کبله په رواني توګه اغېزمن شوي وایي،
انسان دارای دو ساختار یا دو سیستم است، یکی ساختار جسمانی.
انسان دو ډول جوړښت لري، یو هغه جسمانی او بل رواني دی. لکه څنګه چې د پیښو له کبله زموږ جسم زیانمن کیږي، پر رواني توګه هم اغیزمن کیږي چې هغه ته ټی پی اس پی وایي. کدا چې خلک چې روان پوهان ورته له رواني پلوه ځپل شي وایي، رواني روغتي چارو ته لاسرسي ونه لري، نو باید خپل مسایل له نورو سره شریک کړي. دا یې بل لار ده، نورو ته په اړه وایي، ودی لیکي او سب دی کړي، یعنی دا چې له واقعیت سره مخامخ شي او ماشومان باید وهڅول شي چې د پیښو په اړه وایي.
د ملګرو ملتونو لخوا په 2023 کال کې د شوی سروې لمخې 9% خلکو ویلي چې که د خپلو سیمو د پریښودلو په اړه ورته لوړاندې او ژر خبرداری ورکړل شي نو له ستونزو سره به مخ نشي. دغه سازمان په داسې حال کې له طبي آفتونو وړاندې د خبرداري پر اهمیت ټینګار کوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ نیمایي هیوادونه له دا ډول اسانتیاو بې برخې دي چې له کبله په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله د وختو زیانونو کچه لوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ پښتو خبري مجله دلته پاتې رسیدلې ملته مننه خو دري خبري مجله زموږ